دا مشال ریډیو دی په پښتونخوا کې د سحر لس بجې شوې دي. نن د خالی ورځ او د 2000 میلادي کال د مې د میاشتې 13 نیټه ده. زه شاهین بنیرے ما تاسو ته دغه یو ساعته خبري غړې کې هرکلی ویم. د خبرونه کې تاسو لپاره ځانګړي راپورونه او تبصرې لرو. ورسره ورسره به د ادم خان او درخانه د مشهور داستان په اړه باندې یو ځانګړی راپور ته هم وړاندې کوو. خو اړومبې د دې وخت خبر راوړو. پاکستان د نن سهار خپل ټول هوایی ډګرونه د بین الاقوامي پروازونو لپاره پرانستري. د افغانستان په پکتیا کې د وسلوالو طالبانو په برید کې سوارلس امنیتي سرتیری وژل شوی دي. او په امریکا کې د پولیسو لخوا د یو تور پوستي وژنې احتجاجي مظاهرې راپارولې دي. د خبرونو تفصیل. پاکستان د نن څخه خپل ټول هوایی ډګرونه د بین الاقوامي پروازونو لپاره پرانستی دي. د پاکستان د شهري او آبازۍ د ادارې ویان عبدالستار کوکر پرون خبری رسنیو ته ویلي چې حکومت د بیګا شپې څخه ټولو هوایی شرکتونو ته له پاکستانه د بین الاقوامي پروازونو اجازه ورکړې ده. نوموړي زیاته کړې چې د پروازونو پر مهال به د روغتیا په اصولو عمل کولی شي. بلخوا د روغتیا لپاره د وزیر اعظم سلاکار ډاکټر ظفر میرزا ویلي چې د کورونا وبا ټول هیواد ته خوره شوې ده خو صورتحال په قابو کې دی. نوموړي پرون په اسلام آباد کې یو خبری کانفرنس ته ویلي چې په تیرو 24 ساعتونو کې تر ټولو ډیر کسان په وایرس اخته شوي یا مړه شوي دي. د سرکاري شمیرو تر مخه په پاکستان کې د کورونا د ناروغانو شمیره له 15,000 اوړېدلې ده. د وایرس له کبله تر اوسه 1,470 کسانو ژوند بایللی او 22,353 بیرته روغ شوي دي. د افغانستان په پکتیا کې د وسلوالو طالبانو په برید کې 14 امنیتي سرتیري وژل شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې په دغه هیواد کې د اختر درې ورځنۍ اوربند د مې په 16 پای ته ورسېد او افغان حکومت او طالبانو د بندیانو د تبادلې لپاره خبرې اترې پیل کړې دي. د دفاع وزارت پرون ویل چې تیره شپه په پکتیا کې په وسلوال برید کې 14 سرتیري وژل شوي خو د پکتیا والی اید محمد احمدزی د غشمیره 15 ښودلې او زیاته کړې ده چې د ځواکونو سره په جګړه کې 40 طالبان هم وژل شوي دي. طالبانو د برید ذمواري منلې او د یو دفاعي فعل ګڼلې ده. په امریکا کې د پولیسو لخوا د یو تور پوستي وژنې احتجاجي مظاهرې راپارولې دي. دا مظاهرې وروسته لاغې پیل شوې چې د امریکا په مینیاپولیس ښار کې تیره اونۍ یو سپین پوستي پولیس سرتیری د جارج فلوید په نوم په یو تور پوستي زور زیاتی وکړ او هغه وواژه. احتجاجونه اوس د امریکا ټولو ایالتونو ته غځېدلي چېرته چې مظاهرتچیانو پرون په بېلابېلو سیمو کې لارې کوڅې وتړلې او شعارونه یې ورکول چې د تور پوستو ژوند هم مهم دی. اگر چې دا احتجاجونه سوله ییز و خو له ځینو سیمو د تشدد او اړیګړي راپورونه هم رارسېدلي. په واشنگټن کې سپینه ماڼۍ هغه وخت وتړل شوه کله چې ورته نږدې یو پارک کې په سلګونو مظاهرچیانو لاریون وکړ او د جارج فلوید او نورو تور پوستو لپاره د انصاف غوښتنه کوله. ولسمشر ټرمپ وړاندې ویلي وو چې د فلوید له کورنۍ سره خبرې کړي دي او د انصاف څانګې ته په دغه اړه د پلټنو ګړندې کولو ویلي دي. تورن پولیس سرتیری نیول شوی او پر ضد د قتل مقدمه درج کړل شوې ده. او امریکا او روسیا د کورونا وایرس د مخنیوي لپاره لګول شوي بندیزونه په داسې حال کې لري کوي چې په دغه هیوادونو کې لا وایرس په قابو کې نه دی راغلی. له دې وړاندې ځینو اروپایي هیوادونو هم د پیښو د شمیرې کمیدونو وروسته د بندیزونو لرې کولو اعلان کړی و. د مې د 23 نیټې پورې په نړۍ کې د وایرس له کبله 3,60,000 کسانو ژوند بایللی او نور 15.8 میلیون ناروغه کړي دي. په عین حال کې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د مې په 9 د روغتیا د نړیوال ادارې سره د اړیکو پرې کولو اعلان کړی دی. نوموړي ویلي چې د روغتیا نړیوال اداره د وبا د سنبالولو لپاره د هغه اصلاحاتو په راوستو کې پاتې راغلي چې امریکا یې خواست کړی وو. دا خبرونه اوریدونکو او د خبرونې په پیل کې ډومبي ورزو اسلام آباد ته. اسلام آباد نه را سره زمونږ همکار طاهر خان د ټلیفون په کرخه دی. دوی سره خبرې کوو په دغه هیواد کې د کورونا د وبا په اړه په تازه صورتحال د وزیر اعظم سلاکار ډاکټر ظفر میرزا ویلي دي چې په تیرو سلور ویشتو ساعتونو کې په دغه هیواد کې تر ټولو ډیر کسان په وایرس اخته شوي هم دي او مړه شوي تي هم دي. طاهر خان صاحب څه وایې په دغه موضوع باندې؟ ستړي مشي درته وایم. سهار هم په خیر.
ډیر مهرباني ستاسو. تازه چې کوم نن سهار شاوخوا 8:30 بجې دلته د کرونا حوالے سره تازه معلومات خپرېږي چې کوم یو دی یو مرکزی کمانډ یو نظام جوړ کړی دی، مرکز جوړ کړی دی. نو دا هغه تر مخه تیر اورس یعنی د مئی په 9 د مئی په 9 د مړو شمیر دی 8 خودلې دی چې دا د کلنا په پاکستان کې د فروری په دی اخر کې د کرونا دا کیسونه شروع شوی وو. نو دا د ټولو نه زیات شمیر دی د مړو په یو ورځ کې. او دغه رنګ نوې کیسونه چې د دغه دا چې کوم بیان جاری شوی دی نن سهار، نو نوې لکه تیر ورځ د یوې ورځ وروسته هغه خپرې، نو هغه 2000 یو کم دیرش دی. نو دا هم یو زیات شمیر دی، بلکې نن چې کله دا شمیره راغله نو ځینې په سوشل میډیا باندې خلک ولیکل چې دا نوې کیسونو د تصدیق شوه د کرونا د متاثرینو دا شمیر نن سبا چې کوم اروپایي هیوادونه چې هغه زیات متاثره شوي وو، ځینې خلکو دا لیکلي چې دا شمیر په یو ورځ کې دا اوس چې کوم اروپایي هیوادونه دي لکه اټلي دی یا اسپین دی، دا هغې نه په پاکستان کې دا کیسونه اوس زیات دي. او بل که د مړو شمیر ته لاړ شو صوبو خیبر پختونخوا، بیا د مړو د شمیر حوالې سره د هغې شمیر د ټولو نه زیات دی چې دا وخت کوم تازه دي معلومات ورکړي دي. 1450 په خیبر پختونخوا کې د مړو شمیر دی تر دې وخت، نو په صوبو کې بیا د مړو شمیر د خیبر پختونخوا زیات دی.
صحیح ده. زه ډېره مننه کوم طاهر خان صاحب، ډېر خوشاله اوسې، خو ورځ دل غواړم.
دا مشال ریډیو ده.
د پاکستان د شهري هوا بازي ادارې ویلي دي چې د بیګا 12 بجو راهیسې د ټول هیواد هوایی ډګرونه پرانستي دي، او دغه ځای نه د بین الاقوامي پروازونو پیل شوی دی. د چارواکو په وینا په دغه مهال به په هوایی ډګرونو او د پروازونو په وخت د روغتیا په اصولو باندې عمل کولی شي. په دغه اړه باندې سراج ظهیر له اسلام آباده تفصیل راکوي.
اسلام آباد کې د ایرپورټونو د نظم ادارې سیول ایویشن لخوا د مئی په 9 جاری شوی نوټیفیکیشن کې ویل شوی د شپې د 12 بجو نه بعد د ټولو بین الاقوامي جازونو لپاره د پاکستان ایرپورټونه پرانستل کیږي. د کوم وروسته چې به بهر ملکی جازونه کولی شي چې د ضروری حفاظتي اقداماتو سره خپل پروازونه پاکستان ته شروع کړي. په بهر ملکونو کې میشتو پاکستانیانو په دې اعلان باندې د خوشحالۍ څرګندونه کړې، خو وایي پکار ده چې اوس نور ملکونه هم خپل جازونه پاکستان ته شروع روکړي، ځکه چې یوازې د پاکستان په جازونو باندې د دوی مسلې نه هواریږي. مشال ریډیو سره د سعودي عرب په دمام ریاست کې میشت یو تن په دې اړه وی.
السلام علیکم، دا ډاکټر اسف الدمام سعودي عربیا نه خبرې کوم. الحمدلله دا زموږ لپاره ډیره ښه ډیر زبردست یو سټپ دی. دلته چې دی جو سو میاشتو نه چې کم مشکلات او ورسیز پاکستانیانو ته غریبانو خپل خپل کورونو ته چې دی کنه نه پاتې شي وو، نو الحمدلله دا خو زموږ د ګورنمنت ډېر خولي او سټپ ته.
همدارنګ یو بل تن هم په دې اړه مشال ریډیو سره خبرو کی وی.
عادل خان خبرو کوم د سعودي عرب د تمام خارنه. څنګه چې ګورنمنت د فلیټونو کولو د فیصله وکړه، نو دا ډېر خولي فیصله ده. د هر ورسیز د خواهش او خاص کر سعودي عرب کې، دغه چې سعودي عرب کې ډېر سخت لاکډاون دی او کار روزګارم خراب شوی دی، او د تلو دلته کې ډېر کم تر چانس پاکستان د تلو لپاره خاص انتظام نو.
مشال ریډیو سره خبرو کې په سعودي عرب کې میشت د هوایي جازونو د ټیکټونو د دفتر یو افسر محمد طاهر سلارزی د حکومت په دې اعلان باندې وی.
سی پی او ټیکټینګ افسر بدزیو خبرو کما چې زموږ مسافرو مسائل د هغه پوري حل کېدنه شي سو پوري بارانی چې کوم کیریئر دی د نورو ملکونو ایئرلاین دی، ایمریټس، ګلف، اتحاد وغیرہ، سعودي ایئرلاین دوی خپل اپریشن د پاکستان لپاره شروع کړی دی او دوی هم ایئرپورټس کولاو کړی دی، ځکه چې ډېر زیات پاکستانیان په خلیج ملکونو کې.
یاد دی په پاکستان کې د کرونا د وبا د مخنیوي په هدف حکومت په 28 مارچ خپل هوایي ډګرې د غیر ملکی پروازونو لپاره تړلې وی. سیرات ظهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
هم په دغه موضوع کې پاتې کیږي. اردوونکو، د خیبر پختونخوا د وزیر اعلی د اطلاعاتو مشیر اجمل وزیر ویلی دی چې د باچا خان په انټرنیشنل ایئرپورټ د 15 اپریل نه تر 28 مې پورې درویش ځانګړي جازونه یا پروازونه راغلي دي چې پکې د 3500 نه سیوا مسافر پاکستان ته ستانه شوي دي. په دغه مسافرو کې د 200 نه زیات کسان د کورونا ناروغان هم وو چې د ډیرو تعلق پکې د خیبر پختونخوا د بیلابیلو ضلعو سره دی. په دغه اړه تفصیل د شبیر جان په راپور کې.
دا جمع په ورځ د پیخور باچا خان انټرنیشنل ایئرپورټ ته دا ورتک په موقع د خیبر پختونخوا وزیر اعلی محمود خان د اطلاعاتو خصوصي مشیر اجمل وزیر سرکاري ټلویزیون ته خپل وینا کې ویل د عربو مالکو یا نور هیوادونو کې کم پاکستانیان دا وخت په سختو کې دي، نو د هغې نه خو خبر دی او دا ټول به په خصوصی پروازونو کې واپس راولی.
ہمارے وہ پاکستانی بھائی جو گلف سٹیٹس میں ہیں یا دوسرے ممالک میں ہیں، خصوصا
زمون هغه پاکستانیان ورونا چې په خلیجی ممالک کې دي یا نورو هیوادونو کې، د هغوی د ستونزو او مشکلاتنا مونږ خو خبر یو او دا د هغوی خپل ملک او خپل صوبه ده. او په دې لړ کې وزیر اعلی خیبر پختونخوا د پاکستان وزیر اعظم عمران خان سره د هغوی په ستونزو او واپس راوستو خبرې اترې هم کړې دي. او په دغه عرب ملکونو کې چې کوم پاکستانیانو ته مشکلات دي، نو د هغې په نظر کې به اوس نورې پرېکړې کوو او په دې باچا خان ایئرپورټ به اوس بوج نور هم سیوا کیږي، ځکه دغه خپل مسافر ورونا په داسې سخت حالاتو کې یوازې نشو پرېښودی او دا ټول به مونږ اوس راولو او د هغې لپاره به هم کوم ایس او پیز یا احتیاطي ګامونه دي او طریقې کار دي، په هغې به مکمل عمل درآمد کولی شي. دا سعودی عربستان په شمول متحده عرب اماراتو او نور خلیجی ملکونو کې دا وخت زیاتره هغه پاکستانیان د ستوندو سره مخ دي کوم چې مزدور کار دي. اجمل وزیر زیاته کړه چې د کورونا وبا خورېدو وروسته باچا خان نړیوال هوایي ډګر باندې د وړومبی فروری نه تر 3 مارچ پورې 3,500 ریګولر یا د معمول پروازونه راغلي وو چې پکې د 1,500 سیوا مسافر راوستي وو، ولې د هغې وروسته ریګولر یا د معمول پروازونه بند شوي وو. او بهر هیوادونو کې ګیر شوي پاکستانیان واپس راوستو دپاره د 15 اپریل نه بیا خصوصی پروازونه شروع کړې شو چې لا اوس هم دوامدار دي. 15 اپریل نه 28 مئی پورې درویش خصوصی جاسون راغلی دی او پدې باچا خان نړیوال هوایي ډګر باندې تر دې دمه دغه خصوصی پروازونو 3,515 مسافر راغلی دی چې په 225 کرونا ناروغ هم وو. په دغه خصوصی جازونو کې 21 د خلیجی ممالک نه وو، یو د سودان نه وو او یو د ملیشیا نه وو. د 13 فروری میاشتې کله چې د چین او ایران په شمول د نړۍ نورو هیوادونو کې د کورونا وبا په خورېدو وه، د ایران او افغانستان نه هم په زرګونو پاکستانیان واپس راغلي وو. اجمل وزیر وایي که نور هم پاکستانیان د ایران یا افغانستان کې وي او راتل غواړي، نو حکومت پې خامخا راولي او د هغې لپاره د قرنطینه مرکزونو په شمول خصوصي ګامونه پورته کړی شوي دي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال رادیو خپرونې پر دغو سپو اوریدای شئ. میډیم ویوز 521، شارټ ویوز 2113، 15,350 او 15,555.
اردوونکو، سرزو د خیبر پختونخوا سیلانی سیمې سوات ته چرته چې په منګور ښار کې د شخصي سکولونو د اتحادیې مشرانو یو خبری کانفرنس ته وینا کړې ده او په دغه کانفرنس کې د حکومت نه د مرستو غوښتنه کړې ده. دې غوښتنه په داسې حال کې کړې ده چې شخصي سکولونه د 300 میاشتو نه د کورونا د وبا د خپرېدو له کبله تړلې پراته دي. بلخوا حکومت وایي چې په دغه اړه به د قومي پالیسۍ مطابق عمل کیږي. تفصیل د نیاز احمد خان په راپور کې.
د اتحادیې ضد لسوات جنرال سیکرتر عطاالله خان وایي چې حکومت د هغوی سره مرستې وکړي، هغوی په دې حالاتو کې تعلیمي ادارې چلولی شي.
اولنی څه چې کوم دی نو هغه مونږ وایي چې د ایس او پیز رعایت ساتل دي. د ہدایت دریایت ساتلو د پاره ضروری چې کوم خبرې دي نو آی کې موږ تاسو ته وی چې موږ بخل سکولونه تقسیم کو صحیح سره چې کوم د وړو د پرایمری لیول دا هغه به یو ورځ یا دوه ورځې اغیله بور کو بیا بل میډل لور کو بیا هاي لور کو بدګی ته کې سره دا وړ به زموږ سره کم راشي زموږ سره په سکول کې چې کوم د کمرې سیوای زموږ سره په سکول کې چې کوم د احاطه زموږ سره غټوي نو موږ بدغه ماشومان چې کوم لګ راغلي دي نو هغه په ښه انداز سره او په ښه طریقې سره موږ هغه د ہدایت مطابق هغه چلولې شو موږ هغه له تعلیم ورکولې شو
د دې اتحادیه خیبر پختونخوا جنرال سیکرتر نثار خان چې په خپل هم د شخصي سکول چلون کې دی وایي چې په دې وخت کې شخصي تعلیمي ادارو مالکان د ماشومانو څخه پیسونه نشي اغسته په زرګونو د تعلیم کاروندان د مالي مشکلاتو څخه مخ دي تعلیم بچکول لپاره د حکومت په هنګامي توګه مالی مرستې شروع کړي
زمنګ دا ریکوست دی ګورنمنت ته چې ګورنمنت موږ سپورټ کړي زمنګ ټیچر سپورټ کړي او زمنګ دغه یوټیلیټی بلز دی ورکړي نو کوم ماشوم مال فیس نه راکې نو زه به گزاره وکم پنځم میاشتې هم کولای شم خو ماته مسله د بلډینګ د رینټ د استاد محترم د تنخواه او زما چې کوم نان ټیچنګ سټاف دی دغه ماته مسله ده
خبري غونډه کې شریک دی یو شخصي سکول استاد سید اکبر وای چې د زیاتره شخصي سکولونو استادانو تنخواګانې بندې دي
یو استاد یو باعزت معاشري فرد دی چې هغه ته نه میلاویږي انکم دا غنښت نه هغه بسکی د هغه ژوند چې کوم دی هغه پسخته شو دا هغه د وجې د هغه وقار چې کوم د اعلان دی راغور بل تلاس نسی
په دا اړه مو چې کله د خیبر پښتونخوا اطلاعات وزیر اجمل وزیر څخه پښتنه وکړه نو خاغلی ویل چې د ټولو تعلیمي ادارو پرانستو پاړه د حکومت پالیسی ده او دوی په هغه عمل کوي
موږ چې کومه فیصله دي په نېشنل لیول باندې فیصله کیږي هغه به امپلیمنت کیږي په دې کې کوم ته اوس وګوره ک پنجاب ته ک سند ته ک بلوچستان ته ک خیبر پښتونخوا ده په دې وخت دا دا چې کوم د سکولونو په حواله باندې ده په دې باندې په قاعده یو پالیسی دا روانه ده پاتې شو دا چې د دې چې کوم کمپنسیشن دی په دې حواله باندې د مونږ ایجوکیشن منیسټر چې کوم دی اکبر ایوب او ایجوکیشن سیکرټری الریډي په دې باندې لګیا دي
د شخصي تعلیمي ادارو اتحادیه معلوماتو تر مخه دا وخت صرف په سواد کې شپږ نیم سوه شخصي تعلیمي ادارې دي چې پکې تر دوه لکو نه زیات ماشومان زده کړې کوي نیاز احمد خان مشال ریډیو سواد
د نوی کورونا وایرس ناروغي علاج نه لري خو ورڅ خزان ساتلې اسانه کار دی روغتیا نړیواله اداره وایي لاسونه په بیا بیا په ساده صابون مینځي مخ پوزې خولې او سترګو ته لاسونه مه وروړئ له خلکو څخه لږ تر لږه درې غزه فاصله ساتئ په لاس او غېږ روغبړ مه کوئ کڅوک تبا او سر درد لري نو په کور دی کینی ته کورنۍ لغړو دی ځان لري ساتي په یاد ولرې احتیاط مو له کورونا وایرسا ژغورل شي
په پاکستان کې له کورونا وایرس سره د مړو شو ډاکټرانو او روغتیا پالانو شمیره ولس تر رسیدلې ده بل خو تر دې د با سباندې ولس 150 ډاکټران او نور روغتیا پالان په دې وایرس اخته شوی دی په داسې حال کې دا چې دغه روغتیا پالان د کورونا وایرس د ناروغانو کتنې پر مهال د روغتیا د نړیوالې ادارې پر لارښوونو او احتیاطي تدابیرو عمل هم کوي دا چې د یو پوها لرونکي روغتیا پال په هیڅ دی ولې په کورونا وایرس اخته کیږي او د عامو ناروغانو پرتلې شدت ولې په دوی کې زیات وي په دغه اړه د احمد شاه زمي راپور
په پاکستان کې یو خالص ګونه زره کسان په کورونا وایرس اخته سوي نو بل خو دا وایرس یو شمیر ډاکټران او روغتیا پالان هم اغیزمن کړی دي د پاکستان د روغتیا پالانو د اتحادیه یو مشر ډاکټر مصطفی وردګوای چې په پاکستان کې د مئی تر 9 اولسوه درې پنځوس ډاکټران او روغتیا پالان په کورونا وایرس اخته سوي چې اولس ورڅخه مړه سوي هم دي نوموړي زیاتوي چې په لومړي سر کې خودي حفاظتي سامان آلات نه درلودل چې له کبله زیات شمیر روغتیا پالان په کورونا وایرس اخته سول خو اوس هم له ناروغانو سره د پرله پسې تماس له کبله دا وایرس دوی ته خپریږي او دوی چاره نه ورڅخه لري
موږ خو اوس پر دې راغلي یو چې هر ډاکټر اوس باید چې هر پیرامیډیکس یعنی هیلتھ کیر ورکر چې کوم دی هغه خپل ځان داسې وګڼي لکه هغه کووډ 19 پازیټیو دی ولې ار ټیسټ چې کوو هغه پازیټیو راځي. نو یو خبر خدا ستوین د ټیسټو سیستم کته نن ټیسټ ورکې درې ورځې بعد څلور ورځې بعد اکثر خلکو شکایت دی څلور پنځه ورځې بعد هغه رپورٹ راځي. اوس نو دا سړي ټیسټ کزن ناروغ یم د ناروغي کې زما ټیسټ زور کم. نو درې ورځې بعد څلور ورځې بعد چې مال د ټیسټ رپورٹ راځي نو ته اندازه وکړه زه به د څور کسانو سره ملاو سوی. نو دا ګرد ناروغي مواد انسانانو ته منتقل کړل.
اخو د خبر پرتوخه د ځوانو ډاکټرانو د اتحادیه مشر ډاکټر رضوان کندی وای چې د کورونا وایرس ناروغانو لپاره په جوړسو ځانګړو واډونو کې دوی خپل حفاظتي جامې اغوندي، خو په عامو واډونو کې چې کله دوی ناروغان ګوري نو هلته دوی د وایرس له خطر سره مخامخ سي.
داسې مریضان چې هغه مونږ نه خپل ایسټری پټوي یا مونږ ته رښتیا نه وایي او هغه پازیټیو وي هغه مونږ خپل واډونو کې ایډمیټ کړی وي. نو چونکې هغه مریضانو سره زمونږ په کنټیکټ کې هغه ته مونږ فرسټ کوه کې نه لګو هغه زمونږ ایسټری الو هغه نه مونږ نور هم تپوسونه کو. نو دې دوران کې زمونږ چونکې هغه ډایرکټ کنټیکټ وي مریضانو سره نو دې له وجې نه ډاکټرز اکثر پازیټیو شي. نو ځکه مونږ بار بار د حکومت ته او د پترو باندې او د عوام ته ریکوېسټ کو چې تاسو سو میستری کم از کم ډاکټر ته دروغ ما وایو چې څه حقیقت هغه ورته وایو.
د خیبر پښتونخوا د ډاکټرانو د صوبای اتحادیه یو مشر ډاکټر یاسر خان بیا وایي چې اوس هم حفاظتي سامان آلات دومره پرمختللي او کافي نه دي، خو دا هغه په وینا د وایرس خپرېدو لوی لامل د هغو ناروغانو کتل دي چې دوی پر ورځنی بنیاد درملنه کوي.
مریض چې کوم دی هغه چې راشي نو هغه که شوګر وي، بلډ پریشر وي یا نور څه مسایل وي نو هغه ته خامخا شوګر چک کولی، بلډ پریشر چک کولی، کله ناکله خوراک پی پچولی، کله ناکله وینټیلیټر باندې سیټنګ کولی. دا هر څه کې مریض سره مسلسل د انسان کانټیکټ راځي. هغه که ډیرم کوشش وکړي نو کله ناکله هغه سره چونکې ډیر مریضانو مو زیات دي یا مستقل چې کوم دی هغه سره کانټیکټ وي هغه رابطه کې راځي. دغه ډیره غټه وجه ده چې ډاکټران ټول نه زیات انفیکټ کیږي. اوبل ډاکټر خامخا ډیوټي هم داسې ده چې هغه به کوشش کوي چې مریض ژوند بچ کړي چې څومره کولی شي. نو په دغه معامله کې چې کوم دی هغه خپل هم دا کورونا ښکار شي.
زیاتره وخت لیدل سوي چې په کورونا وایرس د اخته عامو ناروغانو په نسبت په ډاکټرانو یا روغتیا پالانو کې د دې شدت زیات وي. په کوټه کې د فاطمه جنا چست او جنرال هسپتال د سینې او نری رنس ناروغیو د څنګه مشر ډاکټر شیرین خان وایي چې ډاکټران له یو شمیر کورونا ناروغانو سره په پرله پسې تماس کوي نو پر دوی د وایرس لوټ یا کچ زیات وي.
که یو عام مریض وي په هغه کې د وایرس چې کم تعداد وي دغه مثال په توګه درته وایم چې 50 وي نو چې کوم ډاکټر یا هر د طب چې کوم شعبې سره تعلق لري هغه سړی چې د کورونا په واټ کې کار کوي د وایرس د کم تعداد دی د 50 پر ځای هغه 80 یا 60 تعداد زیات دی. نو دا هم نن سبا چې پر دغه باندې کوم ریسرچ روان دی، تحقیق روان دی، دا هم یو اړخ دی د تحقیق چې کېدای شي د وایرس تعداد زیات وي په طب په شعبه کې د کار کوونکو خلکو کې هغه ډاکټر وي که نرس وي که څه نور خلک وي. نو دا بیخي زیات لوی معنی لري چې آیا ستا په بدن کې د وایرس تعداد څو دی. چې کم تعداد وي د ناجوړۍ یا د ناروغۍ شدت به کم وي او که زیات تعداد وي د ناروغۍ شدت به خامخا زیات وي.
په پاکستان کې د مئی تر 9 په کورونا وایرس د اخته کسانو شمیر تر 3,000 اوښتی دی. په دې هیواد کې له دې وایرس 1,400 کسان مړ شوي خو تر 2,300 زیات بیرته رغېدلي هم دي. کورونا وایرس د 2019 کال په ډسمبر میاشت کې د چین په ووهان ښار کې راڅرګند شو چې د روغتیا د نړیوال سازمان په وینا د نړۍ تقریبا ټول هیوادونو ته خپور شوی دی. تر دې دمه په نړۍ کې تر 9.5 لک زیات کسان په دې وایرس اخته شوي چې څه باندې 3,200 ورڅخه مړ شوي او شاوخوا 6,000 بیرته رغېدلي دي.
د احمد شاه زمیر راپور مورد او د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې یونیچ سی آر په پاکستان کې میش رجستر افغان کډوالو سره نقد مرستې پیل کړې دي او هر ضرورتمند کورنۍ ته 2,000 روپۍ ورکوي. بلخو بیا ځینې افغان کډوال وایي چې درې ونې وړاندې خپل نمونه د یادې ادارې سره لیکلي وو خو تر اوسه ورسره مرستې نه دي شوې. د یونیچ سی آر چارواکي بیا وایي چې په لومړي پړاو کې د مازورانو، کونډو، یتیمانو سره مرستې کوي او په دویم پړاو کې به ټولو ضرورتمندو ته خپلې مرستې رسوي. تفصیل احمد الله راکوي.
د یو این ایچ سی آر په اسلام آباد کې یو چارواکي آصف شهزاد د مئی په نهشتمه مشال ویډیو ته وویل د تیری اونۍ راهیسې د پاکستان د سفران وزارت په مرسته اسلام آباد، پېښور او کوټه کې میشتو رجسټرډ افغان کډوالو ته 12,000 روپۍ ورکول شروع کړي دي او راتلونکو ورځو نه به د ملک په نورو برخو کې میشتو کډوالو سره هم دا نغدي مرستې شروع کړي. دا امدادي رقم موږ د پاکستان حکومت د احساس پروګرام په طرز کډوالو ته ورکول شروع کړي دي. لکه څنګه چې ټولو ته معلومه ده چې یاد ملک کې میشت زیاتره رجسټرډ کډوال د ورځې مزدوري کوي، خو لاک ډاون له وجې د هغوی کاروبارونه هم متاثره شوي دي، نو موږ به په لومړۍ مرحله کې 14,000 بې وزله کورنیو ته دا امدادي رقم ورکوو. خو د اسلام آباد په I-12 کیمپ کې میشت یو کډوال عبدالحمید بیا وایي دری اونۍ وړاندې دوی په ګډون په کیمپ کې میشت په 100 نورو کډوالو خپل نمونه د یو این ایچ سی آر سره ولیکل، خو تر اوسه ورته دغه امدادي رقم ملاو نه شو. د عبدالحمید د پوښتنې په جواب کې آصف شهزاد بیا وایي اداره یې په لومړي پړاو کې د مازورانو، کونډو او یتیمانو سره مرستې کوي او په دویم پړاو کې به ټولو ضرورتمندو کورنیو ته 12,000 روپۍ ورکوي. د یو این ایچ سی آر تر مخه دا مهال 4,00,000 پورې رجسټرډ افغان کډوال په پاکستان کې ژوند کوي چې زیات شمېر یې په خیبر پختونخوا کې میشت دی. د ترڅنګ په 2018 او 2018 کلونو کې د پاکستان د شناختي کارډونو جوړولو قومي ادارې نادرا او په اسلام آباد کې د افغانستان سفارتخانې په ګډه سره شاوخوا 900,000 پورې نور کډوال رجسټرډ کړل. مشال ویډیو چې کله د آصف شهزاد نه پوښتنه وکړه چې 2018 کلونو کې رجسټرډ کړی شوي دي کډوالو ته به هم دا 12,000 روپۍ ورکوي، نو د نوموړي وینا وه اول به موږ هغه کډوال چې پی او آر کارډونه لري ته به 12,000 روپۍ ورکوو، له هغې وروسته اداره به یې فیصله کوي چې د نورو شاوخوا 900,000 کډوالو سره مرستې کول دي او که نه، ځکه چې موږ دا هر څه د سفران وزارت په مرسته کوو. پاکستان حکومت د اپریل د 9 نیټې نه د احساس پروګرام تر لاندې د ملک 1,40,000 بېوزلو کورنیو ته 12,000 روپۍ ورکول شروع کړي دي. د احساس پروګرام مشر ثانیه نشتر تر مخه د مئی 28 نیټې پورې شاوخوا 94,000 کورنیو کې 1,44,000 روپۍ تقسیم کړي دي.
د روغتیا نړیوال سازمان یا WHO ویلي کورونا وایرس یو وبائی شکل خپل کړی دی. د ادارې له خلکو غوښتي چې د خپل حفاظت لپاره لاسونه په صابون او ګرمو اوبو وینځي او له خولې، پوزې او سترګو له لمس کولو ډډه وکړي. د سازمان په خبره کورونا وایرس په هغو هیوادونو کې هم خپریږي چې آب و هوا یې ګرمه او یا هم نمجنه وي. د روغتیا نړیوال اداره زیاتوي کورونا وایرس د هر عمر تن ته لګیدای شي، خو د زاړه عمر کسان او هغه چې له مخکې ناروغي لري باید ډیر احتیاط وکړي.
مشال لیډو ته وګورئ، اردوونکو، کورونا وایرس د ژوند د نورو برخو په سیر پر لوبو هم ډیر اغیز کړی دی. سیمه ییزې او نړیوالې سیالۍ ځنډول شوي دي او په ملکونو کې دننه هم د لوبو میدانونه تش پراته دي. د پاکستان او افغانستان د کرکټ ادارې وایي دوی ته د کورونا وایرس له کبله ډیر تاوان رسیدلی. د دوی په وینا له 100 میاشتو راهیسې هر څه په ټپه ولاړ دي. دا په داسې حال کې ده چې په پاکستان کې د بد امنۍ له کبله ودریدلی نړیوال کرکټ له کلونو وروستو عادي حالت ته پر ستنېدو دی. افغانستان بیا په روان کال کې د نورو وختونو پرتلا د نړیوالو لوبو ډېرې موقع درلودې، خو اوس مهال دا هر څه د کورونا وایرس له کبله د نه کېدو له خطر سره مخ شوي دي. په دغه اړه د بوریوال کاکړ راپور اورو.
د پاکستان د کرکټ بورډ وایي کورونا وایرس یا نړیوال او کورونای کرکټ دواړه متاثره کړي دي. د یادې ادارې ویاند احسن افتخار ناګي د مئی پر 9 مشال رادیو ته وویل چې د بنگلاديش په وړاندې سیالۍ په منځ کې پاتې شوې وي او د روان کال پاتې نړیوالې لوبې هم اوس مهال ځنډېدلې دي.
We were scheduled to host Bangladesh for the second match of the 2-match test series.
The Bangladesh pawandi mo pa April ki doema test loba aw yow razanai loba da corona virus la kabala wonaswa. Pakistan pa July ki da Holland aw Ireland pawandi lobi darlode aw aga ham jandawal sawide. Aw us la England sara pa khabaru bukhtiyo aw hil la roch da England pawandi mo safar aw lobi tar sarasi.
We are looking forward to getting that to a underway.
احسن افتخار ناگی زیاته کړی چې کورونا وایرس د پاکستان پراخ کورونای کرکټ هم پټه په درولې ده. د ویل چې د پاکستان کرکټ بورډ د مارچ له 11مې په ملکی د کرکټ ټولی لوبي درولې دي.
The last four matches of the HPL
The Pakistan Super League urustai chalur lobi wonaswe aw ham dasti da narina aw shajina cricket koronai kalanai sialai mutasir aswe de khubya ham tar corona virus udande pa di kal ke pa Pakistan ki laddir mudi urusta da cricket dir she nariwali aw koronai sialai tar saraswe
some high quality cricket action
د افغانستان د کرکټ ملي روزونکو رئیس احمد زی مشال رړی تویل چې کرونا وایرس د نورو هیوادونو پرتله افغانستان ته ډیر تاوان رسولې دی. د پوینا د ځکه چې د افغانستان د کرکټ اداره د نورو هیوادونو په څیر وسایل او اسانتیاوی نه لري.
په خپل معنی خو د افغانستان د ملي لوبډلې له زمبابوې سره میچونه وو او د الف لوبډله سریلانکا ته تلله. د راروان شلو ورځو شاکپ لپاره د افغانستان ټیم تیاری کوو او چې اوسه پورې هم لغه په شاکپ باندې لا معلومات نشته چې دا به اوسي په ټایم باندې کوو به نشي. نو راروان وړکب وو چې دغه دواړو په شاکپ او په راروان نړیوال جام کې د شلو ورځو چې د افغانستان ډېر ښه چانسونه پکې وو نو دغه پریپریشن د منګه متاثر کړو.
رئیس احمد زی جاته کړی چې کرکټ بورډ د کال په پایل کې د کورونی کرکټ لپاره یو جامع پلان جوړ کړی وو خو کورونا وایرس د هغه پلان عملی کېدو په وړاندې هم خند جوړ شوی دی.
دا چې ورسره په څنګ کې په داخلي لوبي هم د منګه ډېر پروګرامونه د منګه د ځوانانو لپاره ډېر ښه پروګرامونه د منګه په داخل کې د ټولو ولایتونو لپاره ولایتي لوبي وي د منګه فصلاسو څلورځنی لوبي وي یعنی یو ډیر یو بهترین پروګرام د کال په سر کې جوړ شوی و. دا چې دغه سی یو وبا راغله او
کورونا وایرس پر روان کال کې د کرکټ سیمیز او نړیوال ټورنمنټونه نه یوازې له ځنډ سره مخامخ کړي دي بلکې د دې امکان هم شته چې تر سره نسی. کورونا وایرس د پاکستان سوپر لیگ تر پای وړاندې ختم کړ. د هند مشهور انډین پریمیر لیگ یا د اپریل په میاشت کې پیل کېدو ته پرېنه شوه او اوس یې په سپتمبر کې د کرکټ د آسیا کپ او په اکتوبر کې شل نوروز نړیوال کپ کې دوه پاره هم پښتني راپورته کړی دي.
یار ګورګینیا د مشال ریډیو را نو راکده.
مشال ریډیو دی خدای نو ورکوي.
اوهو نو بس سمارټ موبایل.
سمارټ موبایل ته تا کو سلفی را سره اخلي
اپ او ګوګل پلی سٹور ولګوا.
او می لګولو جی
ګورګینیا
اولیکا
جی
ام ای ایس ایچ ای ای ایل آر ای ڈی آئی او مشال ریڈیو ڈاؤنلوڈ کا
دا خوري اختیار اغلا
دا مشال ریڈیو دا اوریدونکو په پیښور کې د سهار نه او په کابل کې ته
د نړۍ د نورو قومونو په شان د پښتنو هم خپل فولکلوري او تاریخي داستانونه دي چې له مودو راهیسې له یوې سیمې بلې ته او له یو نسل څخه بل نسل ته منتقل شوي او ژوندي پاتې شوي دي. په دې کې یو داستان د ادم خان درخانۍ هم دی چې له نن څخه خواوشا 1500 کاله وړاندې د ملکنډ سیمې د یوسفزو قبیلې د دود دستور او ارمانونو انځورګري پکې شوې ده. آیا دا تش یو خیالي داستان دی او کنه څه تاریخي رښتیا هم لري؟ په دغه اړه ما تاسو لپاره د ځانګړي راپور تیار کړی دی چې د ادم خان درخانۍ په نوم د یو فلم د مکالمې نه پیلېږي.
محبت د خدای دې نوم دی درخانۍ د محبت د منکران شي د خدای منکران دي زما ستانه دومره امید نو چې ته هم زما سره بے وفایي کې
ما بے وفا مګر ادم خان زه یو پښتنه جنې پښتنه جنې په پړی تړلې غوا په شان دي چېر څه کته شعر سړي دې شو په خلوص دې شي ویلې زما پلان په خپله خوښه
دا د ادم خان او درخانۍ په فلم کې هغه منظر دی چې درخانۍ پکې ادم خان ته خبر ورکوي چې د هغې پلار تاوس خان هغه د کلي د یو بل خان زوی پایو خان ته واده کول غواړي او هم دا د دغه کیسې کلایمکس یا اوج دی. د کمی وروستو چې د دواړو په زړونو کې د مینې د اور لمبې لا تازه کیږي او د خپل منځي تربګنو او لطیفو انسانی جذبو او خوبونو د قربانی سبب جوړیږي. دا کیسه د وخت ریدو سره بدل شوی هم دا او هرچا په خپل رنگ کې کړی دا. خو د پښتو اکیډمي په خوانی ډایرکټر پروفیسر محمد نواز طاهر په خپل کتاب ادم خان درخانه یو سړنه کې لیکي چې د ادم خان او درخانه پلرګنو د ملکن د مورې د غره په لمن کې په باز دره کې استوګ نه کوله. د ادم خان د پلار نوم حسن خان او درخانه د تاوس خان ملک لوروا او دواړه په بایزو او رانیزو کې یاد خانانو. پروفیسر محمد نواز طاهر د هاغلی حبیبی له قول لیکي چې ادم خان او درخانه د اکبر بادشا په زمانه کې ژوند دی. هغه د دې خبرې په ثبوت کې د اخوند دروازه په حواله د محسن خان صوبیدار ذکر کوي چې په پیښور او کابل د اکبر صوبیدارو. پروفیسر محمد نواز طاهر دا کیسه داسې کوي چې د ادم خان او درخانه د یو بل سره له وړوکوالي خاموشه مینه وه. خو دغه مینا د درخانه د ترور د لور بسکې په واده کې څرګنده شوه. د خپل ترور په کور درخانه خپل ښایست پیغلتوب او حیا په ستر کړی وه. خو څه وخت چې د پیر صالح په وینا ادم خان پر رباب ګوتې پورې کړې نو د درخانه نه صبر ونه شو او په ښکاره مخ نندارې ته ودرېده او د مینې اورې لمغړې وکړې. ادم خان د درخانه د خپلولو لپاره ډېرې هڅې وکړې خو هغه پلار د یو بل ملک زوی پایو خان ته ورکړې وه. د مینې لیونتوب او درخانه سره کړي لوزونه ادم خان مجبوره کوي چې د واده په شپه درخانه له خپل کور روانوي او د خپل سخر میرمایي ملک کرے په ننواتې بوزي. خبره د ناموس او غیرت وه نو پایو خان د میرمایي په کور لښکرکشي کوي او هغه دې ته اړ کوي چې د زنو مالی ګټو په بدل کې درخانه په ډوله کې د هغه کور ته ستنه کړي. لدی ورستو د بیلتون یو اوږده مدرا مستکیږي چې د ادم خان او درخانه په زړه چودون او د دغه قبیلو ترمنز په تربګنې او تاوتریخوالي تمامیږي. ادم خان په مات زړه د وطن پرې خودو ته اړ کیږي خو غمونو دومره رنځولي وي چې د خټکو په سیمه مصری بانډا کې د سفر پر مهال ساور کوي. درخانه چې خبريږي نو هغه هم په ژوند ستومانه شي او د ادم خان په غم کې له فانی جهانا سترګې پټي کی. دا داستان وقت په وخت سینه په سینه او یا د سندرو او بدلو په شکل کې د پښتنو په حجرو او میلسونو کې په وار وار ویل شوی دی او د نیمګړي مینې مینانو ورسره اوښکې توی کړي دي. د ادم خان درخانه کیسې لیکلې بڼه کله خپل کړه په دغه اړه لیکوال او شاعر امجد شهزاد وایي.
دا د فلسمې عیسوي سره خبرې دلته ځینې سیړنکارو دا خیال دی چې دا د ادم درخانه دا کیسه چې دا ډېره لرغونی ده. خو موږ لرغونتیا ته چې په پښتانه عام پښتنو به لرغونتیا حسابولو نو د اکبر د زمانې پورې به یې تړل. هغوی ته به دا ډېر لرغونی تاریخ ښکارېدو. په مختلفو وختونو کې په مختلفو ژبو کې د دې حوالې راغلي دي، چاپ شوي دي. یو خو سینه په سینه را رسېدلې، یو زموږ ته په لیکلي شکل کې، د نثر په شکل کې، د شعر په شکل کې موږ ته را رسېدلې. د ټولو نه اول چې دا کار چې کړی دی په دې باندې عبدالله د یولسمې پېړۍ کې په دې اواخرو کې یو لیکوال تیر شوی دی، شاعر و. هغه د ادم درخانه کیسه پښتو نثر کې لیکلې وه، په شعرونو کې موږ ته راوړې ده. او دغه کیسه چې د بیا موږ ته د هنري جاج راوړتي د خپل پښتو ګرامر چې کم لیکلې په پښتو کې، د هغې په مقدمه کې هم دغه کړي ده. بیا وروسته فخر الدین صاحبزاده د ادم درخانه کیسه هم موږ ته په پښتو نثر کې دغه لیک په لار را رسېدلې ده. داسې بیا د خوشحال خان خټک زوی چې و داستان سره په یوه تبې، ځکه چې هغه کیسې ډېرې لیکلې دي صدر خان خټک، هغه هم په ډېر زبردست انداز کې د ادم درخانه کیسه چې دا نظم کړي ده، نو هغه هم موږ ته را رسېدلې ده. بل یو لیکوال دی، شاعر دی، اکبر شاه پېښورې، هم دا کیسه هغوی هم منظومه لیکلې ده، موږ ته را رسېدلې ده. یو بل زموږ یو دغه مستشرق و، جیمس فیلډ بلو مارټ، دا په فرس کې دا دغه کیسه شامله ده. هغه ته ځینې حواله راوړې دي. دا دغه کتابو په 1303 کې په ډیلی کې چاپ شوی. بیا وروسته مولوی احمد د تنګي و د 400 دا کیسه په یو ډېر زبردست ښکلی سلیس نثر کې لیکلې ده. دا په 1302 کې د پادری هیوز په نگرانۍ کې په لاهور کې چاپ شوی و. بیا یو بل شاعر و، برهان نوم یې و، هغه هم دا کیسه لیکلې ده په شعر کې. دا بیا جیمز ډارمسټیټر هم چې کوم هغه دغه مشهور کتاب و، تاسو ته معلومه ده، د پښتو پښتونخوا د شعر هار و بهار، هغه کې د دې ذکر کړی دی. بل یو زموږ یو لیکوال و، سید ابو علی شاه، د پښتو یو اوږده مصنوعي لیکلې ده په اوږد بهار کې. دا په 1212 هجری کې دا نظم د لیکلې و. زموږ سره یو بل پیرنګي مورخ و، الفنسټن نوم یې و، هغه یو کتاب دی، د ری کاونټ آف کابل، د دې کیسې په اړه چې دا څومره مشهوره ده او یا د پښتنو کې څومره خوښیږي، په دې حواله هغه په دې ری کاونټ آف کابل کې خبره کړې ده الفنسټن.
ادم خان او درخانه په اصل کې څوک وو په دې داستان کې رښتیا څومره دي؟ په دې اړه ښاغلی حبیبي د کابل کلنۍ د کال 1940 او 1945 په ګڼه کې لیکي چې میجر راورټي د مولوی احمد د کتاب د مقدمه په حواله دا واقعا بالکل رښتیا ګڼي او درخانه د سواد د سرحد کوزی بازدری د یو خان لور بولی او ادم خان د بره بازدری د یو خان مشر زوی ګڼي، خو د دواړو د پلرګنو او پلرونو نمونه په دغه مجله کې نه دي ذکر شوی. هغلی راز محمد ویخ د مولوی احمد په حواله وایي چې دغه واقع ستر پیښې هم په بازدره کې واقع شوی دي، خو دغه کیسه د کوړي سره نږدې د کابل د سیند په غاړه په مصری بانډه کې پای ته رسېدلې ده او د دغه عاشقان و ادرا اوس هم د تولاندې کلی سره سیرما لیدل کیږي. د پېښور د پښتو اکیډمۍ سړنکار ډاکټر شیرزمان سیما وایي چې دا داستان لومبه د خوشحال خان خټک زوی صدر خان خټک د خپل پلار په وینا لیکلې وو.
د دې داستان چې د نو صدر خان خټک لیکوال دی، د خوشحال بابا زوی دی، چې هغه مصنوعي ادم درخانه لیکلې ده. د خوشحال بابا دغه زوی چې کوم دی، دا د یوسف زو د طرف نه و. د خوشحال بابا دغه بیبي چې کوم وا، د صدر خان خټک مور، دا یوسف زی وا، د حمزه خان بایزي خور وا. نو کله چې صدر خان خټک په خپل مصنوعي کې دا خبره کوي چې ما دا قصه د میرو د زوی نه واورېدله، میرو د ادم درخانه په داستان کې یو کردار دی او هغه د ادم خان مرګره دی. نو کیدی شي چې دا د دغه میروزوی او دغه قصه د مخې چرته کړی. نو هغه خوشحال بابا ته دا قصه وکړه. خوشحال بابا ورته وویل چې دا ته ولیکه، ته چونکې د یوسفزو خوره یې، نو دا داستان به ته ډېر ښه ولیکې. نو په دې وجه باندې صدر خان خټک دغه داستان ولیکو. زما خیال دی چې صدر خان خټک دغه داستان لیکو نو دغه اوړم بنې ښکاري، ځکه دغې نه مخکې نشي کېدی او بیا د دغسې په خپلو غوږونو دغه اورېدلې ده. بله دا ده چې په دغه داستان کې به حقایق ډېرې، ځکه چې دغه د نږدې دور د لیکوال لیکلې داستان دی، او بله دا ده چې د دغه د میرو د زوینه اورېدلې دی. زما یقین دی چې دغه به حقیقت ته ډېر نږدې وي. که څه د شعر و شاعرۍ خبرې پکې وي، هغه به وي، خو دا حقیقت ته نږدې ښکاري.
لیکوال او څېړنکار ډاکټر خادم حسین بیا وایي چې دا رقم داستانونه د هر قام او قبیلې سره تړلې وي او د هغه وخت د دود دستور غم خاده ښه او بد د تصور قلبي وارداتو او ولسی او جمالیاتي قدرونو څرګندونه ترې کیږي. نوموړی زیاتوي چې د داسې داستانونو په اړه د پیښو د واقعیت پوښتنه نه راولاړیږي. د نوموړي په وینا دا کېدی شي چې وخت په وخت ورپکې شاعرانو، کیسه مارو او داستان ویونکو د بیان د خوند ډېرولو لپاره له ځانه سیوځای کړي وي، بیا هم دا داستانونه تر خپل شا د یو قام د تاریخي او کلتوري مزل رښتیا په ګوته کوي.
که تاسو د بابل استوري یا فوک راخلی، که تاسو د یونان راخلی، که تاسو د هند راخلی، که تاسو د مصر راخلی، که تاسو د چین راخلی، د ټولو کې بنیادی توګه باندې د پیښو د واقعیت سوال نه راولاړیږي. په بنیادی توګه دغه استوري یا دغه فوکلور دا د یو قام یا د یو ټولنې چې په یو خاص جغرافیه کې سره ژوند کوي، د هغې ټولنیزې غوښتنې را برسیره کوي. په هغه دور کې کله چې د علت او د معلول یا د بعضي کائناتي واقعاتو یا بعضي کائناتي مظاهرو د بشپړ کولو یا د هغې د پیژندلو بعضي علمي آلې له وجود ته نوې راغلي، نو انساني ټولنه کې چې کومه ټولنیزه اروا وا یا ټولنیز نفسیاتو د دې اظهار به په ټولنیزه توګه کېده، او دغه ټولنیزه توګه به داسې وه چې دا به په حافظو کې او دا به په خبرو کې زیات تر په مجلس کې یا په ټولنه کې به دا اورېدل کېدم، ویل کېدل بم او جوړېدل بم، او دغه شان به د یو نسل نه بل نسل ته منتقل کېده. خو دې دوران کې چې کله به یو نسل نه بل نسل ته منتقل کېده، نو چې کله به دغه نوي نسل څه نورې غوښتنې وي، نو هغه به په دې داستان کې یا په دې امیج کې یا په دې فوک کې یا په دې اسطوره کې سره ګډې هم شوي. نو ځکه زه دا خبره کومه، او دا معلومه خبره ده په دې ډېر شی خلکو کار کړی دی چې دغه اسطورې دا زمونږه بنیادی ارزښتونه مونږ ته ښیي چې په بیلابیل وختونو کې د ارزښتونه سو. نو د دې لپاره د تاریخي استناد ضرورت نشته، او دې باندې دا سوال هم نه راولاړیږي چې د واقعاتو یا د دې پیښو واقعیت څه دی، دا سوال دلته بې ځایه ښکاري.
په بریتانیا کې میش د ملکند سیمې یو اوسیدونکی او لیکوال زاکر حسین وایي چې دغه کیسه یې له وړوکوالي له خپلو مشرانو په کور او حجره کې اورېدلې ده، او د سیمې د نورو ځوانانو او پیغلو په شانې د ادم خان او درخانه په کردارونو کې د مینې، ننګ او قربانۍ زده کړې کړې دي. نوموړی وایي چې دا رومانس د ملکند نه پرته د پښتنو په نورو سیمو کې هم ډېر په مینه او عقیدت اورېدل کېږي، او د یوسفزیو د ژوند د یو مهم دور ننداره پکې کېدلې شي.
داستانونو کې د خپل وخت اقتصاد او دغه محرومه هم پټي، او دغه اقتصاد کې بیا پټ بازی سیزونه چې هغه فرض کا په د جاګیردارۍ په سماج کې د خلکو د یو بل د عزت او د دغه سیزونو په حوالو باندې ډېر زیات لکه هغه له خلکو اهمیت ورکړي. په جاګیردارۍ کې دا بندیز ډېر زیات و، د ښځې او د سړي په ملاقات ډېره زیاته پابندي وه، نور خو څه صاف زه نه و، خو دغه هیرو هیروین چې د یو بل سره تعلق پیدا شوی دی نو دا د ساز په ذریعه پیدا شوی دی. ادم خان هم رباب غږو، او هغه رباب چې و هغه د دغه نرمه ایسه د ژوند اغا درخانه زلو گٹو او اغا دا اغی اغا تعلق سره د ډیرو بندیزونو قبیلوی سماج همو دا قبیلی سماج نا دا زمونگا دا طولن چوا دا وطی و جاگیردارای طرف تا هم وطی و نو پا اغی که بیا دغا پا بنده و دغا بندیزون دیر زیادی نو پا اغا بندیزونو که دیخ پل لاریست دا دا آدم خان درخانه یا هر کیسا سنس کیسی خو اغا بیا اغی که چه بیا اغا لیتری اگزیجریشن چه کمشی توی نو دغا سی اغا بیا اغا مبالغا راشی اغا پا مخ کلارشی نو اغی که بیا نور نور دا سی کیسی چه اغا باز وقت که در طولن یا در اغا دغا سر متعلق خاندانون چی دی اغا اغا نشی برداشت کوله خو بیا هم دا یو کیسی او دارا روانی او دا کیسا خلکو تا دا اغا وقت دا طبقاتی تفاوت او کلتوری طولنیز بندیزون چی دی دا اغی کیسی کهی
اوس پختنه دادا چې کچری دا کیسه سر اختیار لري نو باید چې سیادګارونه یا نخې نخانی خوې موجوده وي په دغه اړه د ملکند پلې کلی او سیدونکو او سړنکار ډاکټر محمد طارق وای چې اوس هم په باز دره کې خلک د هغه ګودر په خوا کې میلې را جوړي او شاعران پکې مشاعری کوي د کوم په اړه چې ویل کیږي چې د ادم خان او درخانه د یو بل سره د لیدلو کتلو ځای وو نوموړي وای داسې سیادګارونه یا قبرونه خو نشته البته ټول خلک د ادم خان درخانه په یاد کې هم د غزه ته راټولېږي
د ادم خان درخانه ګټ دا په بازدره کلی کې دی او دا راځي د پلې یونین کونسل کې کوم چې د پخوانی ملکانی جنسه او د اوسنۍ ملکان ضلع یو یونین کونسل دی زه چې د کله نه پیدا شوم نو د ماشوموالي نه موږ دا قصه اورو چې دلته راشته دی اگر چې د دې زیات تفصیلات نه ویل کیږي زما په خپله کوشش هم کړی دی چې آیا که دلته کې ترته څه داسې ځایونه چې څوک زیاد هغوی قبرونه دي یا د هغوی څه یادګاري نو نشته دی نه دغلته کې څه قبر شته یا داسې څه نښې نښانې نشته دی بس دا یو فوک سټوري ده چې هغه د خلکو ته یاد ده دا کم ځای کې چې دا ګډ پروت دی په پښتو کې روت ویل کیږي روت دلته دلته یو آبشار یا یو چړ دی او دا د دې کلی د اوبو واحد دغه ریسورس دی ځکه دا غریز علاقه ده نو دلته کې بس دغه روت ته به خلک تلل همدا ګودرو همدا چې دی نیرو همدا چې دی سینو د دې ځای نه به خلکو چې هر قسم د اوبو دغه کونو ټول کلی به دلته راتلو دا یو پوینټ و نو هغه درخانه به هم په دې کلی کې وه دلته به تله راتله نو ویل کیږي چې ادم خان هغه یا د چانه اورېدلی وو خوښه شوې وه د کلی د خان د لور تذکرې مون په حجره جماعت کې سره د ادب او دغه خبرل کیږي نو ویل کیږي چې هغه بدل تکي چونکی دا زه دسی یو عموما زموږ په کلی کې وسم چې خلک رباب وای نو یا چاته د غر لمنې ته ځو یا د سین غاړې لزی نو د بازدره کې هم د قزیو چې دا یو د عوامو د پاره د سوشل ګیدرینګ سپاٹ هم وو او چونکه اوبو بنیادی ضرورت ته نو چې څوک به پکارو دغه د بلاړ نو به تخه مخه ملاوي دو ادم خان به دغه د ریګټ ته خطلو او رباب به وو نه نس دې دې وتر کله دې ګټ ته اورې دې کی نو هغه چې د درخانه چې دل تر اغلی وا خو چونکه هغه د خان لور و دومره دغه جرأت چانه شو کولې چې نس دې ورشي سلام کلام دې وسرو کې او دین نس دې دې وتر سخه وګو کی نو ادم خان دغه د لیدو په تکل کې بده بده شاته شاته تلو هغه چې دې رو طرف ته خطا او دې تلو نو پمنس کې دا غټ غټ راغې د دې نه مخ کې غر ته خطل ګران دي ما پرم په خپل بیا کوشش وکړو او په سپلو کې خو بیخي نشم خطه ویلې کیږي دا چې هغه په زړه کې یو خواهش راغې چې سدې سي سبب وشوي چې ما دا درخانه ولیدې چې دا نږدې نه وینم د دې خواهش او زوینم نو ویلې چې دا غټ پمنس باندې دوه شو او د دې نه پورې غاړه غټ دې نو درخانه ولیدې نو زه پرون په خپل باغځي کې ودرېدم ما غځي دوباره چک کوم مرګر دوه میراشه ما سره دوه مرګر تلې ما غځي کې هغه وبدي کمه ته چې درخانه راغلی دلته به ادم خان ولاړو نو بس تر دې حد پورې دا قصه عوامو ته پته ده
خو سړنکار ډاکټر شیرزمان سیما بوایي چې د ادم خان درخانه قبرونه په مصری بانډه کې دي خو کله چې د 2015 کال نوروستو په دې سیمه کې بېقراری ډېره شوه او په سکولونو او د پښتنو د اتلانو په قبرونو بریدونه پیل شو نو شرخو خو دغه قبرونه هم وران کړل نو موړ زیاتوي چې په دغه اړه نورو څېړنو او کار ته اړتیا ده ځکه چې ځینې خلک بیا د دې قبرونه د بازدرې په ادیره کې په ګوته کوي
مصری باندې او کلی دی په هغې کې د دوی د قبرونو ذکر کیږي او هلته کې بلکې قبرونه جوړ شوي هم وو په هغې باندې چې دی نو باقاعده څه کتبې هم لګېدلې وې خپه قبرونه او د ادم خان درخانه بیا غا د طالبانو دور چې کوم وو هغه کې دا سړیر داسې مزارونه وران شو سوو شو نو دغه قبرونه هم پکې وران شو. په اخبار کې باقاعده د هغې د ورانو قبرونو تصویر راغلی چې دغه هم چې دی نو وران کړی شوي دي. نو د هغې نه وروسته بیا پته نه لګي چا بیا چا جوړ کړي دي او که نه دي، خو په مصري بانډه کې دغه قبرونه چې دی نو شته دی.
د ادم خان درخانه سره د پښتنو د جذباتي تړون او مینې لکبله د پښتنو شاعرانو په خپل رنگ کې د دواړو نازولو عاشقانو ته د مینې نظرانه وړاندې کړي دي، او د ادم خان کردار د پښتنو په کلتوري ژوند کې یو داسې علامت ګرځېدلې ده چې د ټولنیزو بندیزونو او سختو رواجونو په منځ کې د مینې د جنت خوبونه ویني، او د درخانه پلټون کې د رباب د ساز او ټپو په سوس کې د خپل زړه چاودي منزل په لور مزل کوي. نوی کورونا وایرس ناروغي علاج نه لري، خو ورڅ خزان ساتلی اسانه کار دی. روغتیا نړیواله اداره وایي لاسونه په بیا بیا په ساده صابون مینځي، مخ پوزې خولې او سترګو ته لاسونه مه وروړئ، له خلکو څخه لږ تر لږه درې غزه فاصله ساتئ، په لاس او غیږ روغبړ مه کوئ. که څوک تبا او سر درد لري نو په کور دی کینی، د کورنۍ لغړو دی ځان لري ساتي. په یاد ولرئ احتیاط مو له کورونا وایرسه ژغورلی شئ.